مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو په جشوی د نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
سړی مشرنو به د مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب د کونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال حمید ګل مړ شو او چین وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازنی حل دی. د پنجاب د کونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې په ټک کې شوې. دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. یو پولیس چارواکي د نومو خودو په شرطو مشلل ته ویل چې خواوشا شل کسان تر ملبې لاندې دي. د کره مرګ جوبلې پاړه لا هم څه نه دی ویل شوي خو د پاکستاني رسنیو په وینا د ملبې نه د ځینې کسانو مړي او جوبل کسان راوستل شوي دي او د مشینري په مرسته د ملبې لرې کولو کار روان دي. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړه کړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل دوی به مرکزي حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نږدي.
کم وعده د پختون قوم سره شوی دی کو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پختون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پختون قوم هر یو فرد زمونږ مان دی او خویندې به ان شاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتای او لدې لپاره به تګ وتاو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
یا د وی چې پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو د پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تېره شپه د 79 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیجۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې یې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هېوادونو کې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. حمید ګل چې له 1900 حمید ګل چې له 1900 نه تر د 1909 کلونو پورې د ایسای مشر وو د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د تر ریټایر کېدو وروسته هم جنجالي پاتې شو. امریکا پرې پاکستان کې د سختدریزه وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګولي وو. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف وو دغه تورونه ردول خو هغه څو ورځې وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر پر مرګ خفګان ښودلی وو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیرالاسلام د کودتا پلان درلود. مشهد الله خان د اګست په 14 تاریخ بی بی سی ته وویل چې جنرال ظهیرالاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادری په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود. د نوموړي په خبره د ظهیرالاسلام ځینې ثبت یا ریکارډ شوي خبرې هم وزیر اعظم ته ورول شوي وي. د پاکستان پوځ دا خبره بې بنیاده بللې او د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل چې وزیر اعظم له مشهد الله خانه له همدغې وجې استعفا وغوښته. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د د اپسینار پر کلی ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړا پر یو بل اچوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤولو او وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې ولایت امنیه قمندان قسیم جنگل باغ نن مشال ډو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف د امنیت ټینګښت او بې نظمیو مخنیوی دی. ښاغلي جنگل باغ زیاته کړه چې دوی په دې اړه یو کمیشن اهم جوړ کړی چې وروسته به دغه پروګرام ولسوالیو ته اهم وغځول شي. د روس د بلوچستان وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بلوچستان وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي. د وروستیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی بو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لری کول لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې ماسکو ایران ته لازم کې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیستم ورکول لپاره تیار دی. او د ترکی پوځي چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کې کې په یو حمله کې څلور پوځیان وژل شوي دي. دا پوځیان د ترکی په ختیځه صوبه بنګول کې په سړک کې د ایښودل شوي بم چاودنې وژلي. په چاودنه کې شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورید. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیریدونکې لاره جوړه کړي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټ کانفرنس راغوستو. هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیر شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته څومره تاوان شوی دي او افغانستان ته څومره تاوان شوی دي. نو دا سړی دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې هوارې کړي.
قومونه مخپوړان دی لاړه ترقیان یې وکړي تعلیم شرط او سوګوره مخپوړان دی لاړه. زه دلته د تعلیم دپاره جوړم. دا یو غریب د زوی مسله ده. نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
تلان مونږه وکتل دغه سي پکار داد چې دا هم دغه سي دی خور کې او سوسو جلد راشید دینه پس نور کتابونه چاپ شي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې بم چاودنه شوې ده. د اټک په خیزرو سیمه کې په دغه پیښه کې د رپورټونو له مخې درې کسان وژل شوي هم دي او ګڼ ژوبل دي. داسې رپورټونه هم دي چې شجاع خانزاده هم په دغه پیښه کې ژوبل شوی دی. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون په لیکه کې تاسو ته ستلیمه شي وایو او د دې پیښې په اړه څه وروسته تفصیل لرئ.
ډیره مننه سرخنده. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن د پنجاب چې کوم د داخله وزیر دی شجاع خانزاده د هغې په ډیری باندې یو دماکه شوې ده. ولې پاکستان کې چې کوم دي مختلف چینل چې کوم دي هغه مختلف دغه چلی ځنې خو دا وایي چې دا ځانوژونکي حمله وه. خو تر دې دمه کوم چا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا ځانوژونکي دماکه وه یا څه. دغه خو په دې چاودنه کې ریسکیو یو دوه کم چې دي د هغې اهلکار وایي چې تر دې دمه پکې 15 کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دا مهال هم د 15 نواخله تر دیرشو پورې کسان چې کوم دي هغه په ملبې لاندې راګیر دي چې پکې د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده چې کوم دی هغه هم شامل دی. خو بلخوا د حضرو چې کوم ایس ایچ او دی هغې د وینا تر مخه چې تر دې دمه په دې پیښه کې څلور کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او نور یو شمېر کسان چې کوم دي هغه په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم هغوی د ملبې لاندې چې کوم دي راګیر دي. د پنجاب د داخله وزیر چې کوم اوراره دی سهراب خانزاده هغه اوس نه لږه شېبه وړاندې مطبوعاتو ته وویله چې دوی د تره شجاع خانزاده چې کوم دی د هغې په مشرۍ کې دغلته دغه روانه وه او د کلي نور خلک چې کوم وو هغه په دغه وخت په ډېره کې موجود وو چې چاودنه وشوله او د هغې له وجې دغه چت چې کوم وو هغه راپرېوتو او د دوی تره چې کوم دی شجاع خانزاده هغه هم دا مهال په دغې د ملبې لاندې راګیر دی او هغه جوبل شوی دی. خو ولې هغې نور تفصیلات چې کوم دي هغوی نه وایي ځکه چې دا ویل چې امدادي کاروایانې چې کوم دي هغه روانې دي او دا مهال د سرکاري ټي وي چې درې نور جوبل کسان چې کوم دي هغه دوی د ملبې نه راویستي دي او نږدې چې کوم هسپتالونه دي هغې ته درملنې لپاره رسولي دي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغې او وزیر اعظم نواز شریف دواړو د پیښې نوټس اخیستی دی او آی جی چې کوم دی هغې ته حکم ورکړی دی چې د پیښې پلټنې دي وکړي او کوم د فوج دوه هلیکاپټرې چې کوم دي هغه هم دا مهال د سیمې ته رسېدلي دي او هغلته امدادي کاروایانې چې کوم دي هغې شروع کړي دي او کوم جوبل کسان چې دي هغه لګیا دي راوباسي. نو دا مهال یو یو دوه دوه نه علاوه نور یو شمېر امدادي ادارې چې کوم دي او د حکومتي کوم دغه چې دي هغه هم دې ته رسېدلي دي او خپل امدادي کاروایانې چې کوم دي هغې شروع کړي دي. فرخنده تر دې دمه صرف د څلورو نه تر پنځو کسانو د مرګ تخلی چې کوم دی هغه شوی دی ولې نور کسانو چې کوم پنځه ویشتو نه دیرشو پورې کسان ښودلی کېږي هغوی د ملبې لاندې راګیر دي. په هغې کې دا مهال کسان راویستلی کېږي خو د دغې نه زیاته شمېره چې کومه ده لا دوی نه ښیي چې همدومره کسان چې کوم دي هغه په دې چاودنه کې چې کوم دي مړه شوي دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته تفصیل درکولو نن سهار د پنجاب د کورنیو چارو د وزیر شجاع خانزاده په کور کې چې په اټک کې وو یوه بمی چاودنه شوې ده چې په کې ګڼو خلکو ته مرګ جوړ اوښتی ده.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس هم راځي وی بلې موضوع ته. پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسي تحریک لخوا رابلل شوي سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سدالم مسعود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیګ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف په پنجاب تیرېدونکې لاره لومړی او په ډیر اسمل خان او ژوب تیرېدونکې لاره وروسته جوړه کړي. سیاستوال وویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته پرېنږدي او د پښتنو له حق به دفاع کوي. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
دې لړکې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدعالم مسعود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
بلوچ ته رانه شته پښتون ته نشته او مغربي نور په سره نشته. دا په یو دلیل باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړي دا د چین پنجاب اقتصادي کوریډور دي. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چین پاکستان کوریډور منو خو چین پنجاب کوریډور کته منلو ته تیار نه دي.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او ولس به د دې مخالفت کوي.
کوم وعدې د پښتون قوم سره شوې دي په دې کې څه تبدیلي راشي نو د پښتون قوم چې سامنا مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد د پښتون قوم زمونږ میندې او خویندې به انشاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتوي او د دې لپاره به تګو دعو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک کې نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپله وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د فعاله یو وسلوال ګوند له وجې د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځان منظور شوی
هم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي. موږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت که چرته وغواړي چې هغې خپل ملک په کور کې دننه نظام هم درست وساتي، نو د هغې نه پس د چین سره هم تعلق انشاءالله لذید هیڅوک نشي خرابولی.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین وویل چې کچیری مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیره اسماعیل خان او جوب د مغربي لارې نه تیروي، نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو هغه پټس کانفرنس راغوستو، هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. این پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناکیدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سختریزۍ په وده کې یو لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دغه موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدي سره خبرې کړې دي.
جنرال حمید ګل چې و دی خو د پاکستان د فوز جرنیل و، خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اف طالبان په نوم باندې پیژني، د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې و کنه؟
شاهین صاحب، داسې ده چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکري لحاظ سره ډېر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ سره هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رایټیسټ لاره چې ده، دغه مرتجی لاره، دغه قدامت پرسته لاره، په دغه لاره لاړ شي. نو د فکر په حوالې سره دی چې څه وخت بیا د ISI مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجی فکر چې دی، چې د خپل پسمانده فکر چې دی، چې جامع د اسلام راغوستې وه، دا نه اسلامي فکر و او نه مذهبي فکر و او نه دا د پاکستان فکر و، دا انتهایی رجت پسند او د بین الاقوامي ارتجا یا کنزرویتزم او د دې رجت پسندۍ یو نمائنده او دلته په پاکستان کې. نو د هر هغه کار کړی دی، بشمول طالبان جوړول، بشمول طالبان مضبوطول، بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته، حمایت او ملاتړ کول، هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندۍ کارو، دا د مذهبي جنونیت کارو، دا د ترکۍ د لارې خنډو، د افغانانو او خاص کر دی افغانستان په ضد کارو، نو دا دغه سی یو شخصیت و.
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری و، د چې کوم وظیفه و د پاکستان د فوج سره، دا غی نه ریټایر شو، دا غی نه روستو بیا هم دی په میډیا باندې راتو او د پاکستان چې کوم مسلې دی، خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په غو باندې بر دی بیان راتله، افغانستان باندې به راتله، د دې کردار وو د ریټایر کېدو نه روستو؟
د ریټایر کېدو نه پسته د بالکل کردار وو. دې چې کوم بین الاقوامي ارتجا ده یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کوم دي، هغه په هغې کې القاعده هم شامل و، په هغې کې جماعت اسلامي هم شامل دی، په هغې کې اخوان المسلمین هم شامل دی، په هغې کې ټول چې څومره بین الاقوامي رجت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي، د دوی یو اتحاد و، او دا سړی چې کوم دی په هغه اتحاد کې هم شریک و، او دا د هغې اتحاد یو نماینده و په پاکستان کې د بین الاقوامي رجت پسندۍ یو ښکاره ویان و، او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولی دی د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغې کې دا د بین الاقوامي رجت پسندۍ نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو 621 په لنډو صفو 2113 15316 15218 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
اوریدونکو په هریپور کې د کامی سملې په هلکا 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومیټریک سیستم لګول شوی دی. وایي دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټریک سیستم سیسیز دی او دې سره به په انتخاباتو سا اثر پریوزي. په اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومبي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د وټونو تصدیق دپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټریک سیستم لګولی دی. د بایومیټریک سیستم په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وا.
د بایومیټریک مشین صرف او صرف آیډینټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی هغه کې و چې څنګه کارډ ورکې د دې دا کس یعنې د ښځې یا سړی ووټر چې دی د هغې په سکرین باندې به د هغې پرټیکولر اپیر شي یا دا پلانې دی یا هغې کې د تم امپریشن خپل یو سکیننګ د پر خپل پلیس چلے گا هلته به تم امپریشن سکین کی لے گا نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعي دم دغه سړی دی کنه بل څوک دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثر ټول ټاکنو وروسته یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي بایومیټریک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار تر سره کړي. په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
کټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي نو بنیادی تور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخ کې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه اچول کیږي رای شماري کیږي، دریم چې رای ورکړی شي بیا د هغې شمېره نه کیږي. نو دغه کومه تجربه چې په هریپور په الیکشن کې کیږي نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی هغه قسم پیشبندي وشي چې کوم د رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونه ده چې په حلقه ان 19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و خو وروسته د الیکشن ټریبیونل فیصلې تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورټ کې کیس وکړ او سپریم کورټ دلته په دویم ځل د وټونو حکم ورکړو. په ان 19 د رجسټرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول 9 امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون بابر نواز ترمنځ ده. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23 په امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت دوال سره وګوري. د خبرو اترو په دې پړاو د پاکستان او هند مشران په روس کې د یوې سرمشریزې په مهال رضا شوي وو. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقاته څه تمه کېدای شي؟ په دې اړه زموږ د همکارې ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودی د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوي دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل روباسی چې په کشالو کې کمی راوړل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري. او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کیدونکې خبرې اترې فل وقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو سره. خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یوه ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هېواد د ازادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړو خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هېوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا ازادي حاصلولو راهیسې درې وارې جنګونه کړي دي.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات د سیمې د امن لپاره ضروري دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی وو، او د چارواکو په خبره د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې واضح کړه چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه یې د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي، او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي، او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستانو چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي، او وایي د یو پیاوړي سیمه ییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې په هغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکوي. نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې د پاکستان په دوستي دارو په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن را په دې کې خو څه شک نشته. خو د بده مرغه دلته په پاکستان کې مسلې شته. په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک چې په یو ځای باندې نه دي، د هغې یو خبره نه ده. پاکستان کې په امن باندې، پاکستان کې په ترهګرۍ باندې، پاکستان کی افغانستان سر پر تعلق باندھے کو ایران سر پر باندھے بلکہ اختلافات دیر زیاد تھی اور دغ اختلافات در طول لگا خران دے
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ماتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیستې وه.
د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پنجاب صوبې د کورونا چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار 14 لک تر لک څلور کسان وزیر د کورونا چارو وزیر په ګډون یو شمیر نور چوبل دي. پټکې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غورځېدلې او ګڼ خلک یې لملبې لاندې کړي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 چارواکو مشلړو ته ویلي چې 15 کسان مړه او 25 ملبې لاندې ګیر دي، خو پولیس چارواکو د مړو شمیره څلور ښودلې. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو، پښتنو سیاستوالو او د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړه کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 90 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یو مرکه کې یې تور پورې کړی و چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بنو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د خبرو موضوع وي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وقت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټنن جنرل ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرل عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دی. خو د مشاهد الله خان دې بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوي دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولی شي. ورسوانه لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښتی وي، نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده، ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسوانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دې را برسیره کړی شي او ورته دې سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف، مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دې هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا دې خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتو نه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپانه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کوم راتو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوی امیر ټاکل شوی چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نیشنل انټرست مجله لیکي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستلی شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. بلخوا په داسې حال کې چې افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډېدلي، بزنس سټانډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي دې لړکې یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم برخې د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امنه کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرست لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنو خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویان د څرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روستي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ادرولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ده دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجملان ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هوارې لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوي هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو را وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د بل پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوس همزو سوات چرته چې په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوونکي د ځوانانو ټولنې انوویټیو یوت فورم تر سوري لاندې سوات کې د زده کوونکو په مسلو آل پارټي کانفرنس رابل شوی و چې پکې د سناس د دغه سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو نمایندګانو په شمول حکومتي چارواکو او د تعلیم پوهانو برخه واخیسته. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د زده کوونکو مسلې د زر تر زره هوارې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. دغه رنګه سره پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو لښوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو ویره ده. د غونډه کې برخه اغستونکي د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخواني اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش به دای چې زمونږ سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پتنې خو دسې په دې ایشو باندې په دې باندې د خپلو بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما هغه کې هایر سیکنډري سکول کالج با جوړ کړی دی او خوش یې پروت دی یا لکه سنکشن اغسل خو د یو ورځې کار دی نو مشرانو تاسو سنکشن نه شئ اخته رغول مو غټه خبره ده خښتې به لږ ودي او ګران کار به یو چې کوم سکول کالجونه اوه جوړ دي نو دا خو اوس پنډ لپس کېږي نو دا پنډ به راغستې وو که نه دا په ایجوکیشن ولا کوي که نه.
دغرنګا د جماعت اسلامي سوات مرستیال امیر قاری اسرار احمد اول که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړه ترقیان وکړي تعلیم شره تاسو وګوره مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم دپاره جوړم او دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
د سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر ګلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستی شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې هغه 29% دی او پای کې بیا د چینکو د تعلیم خو ډېر زیات بد حل دی نو اکثر چې زمونږ میټینګس کېږي د چانزیب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټینګس کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
او تاسو ورته زه ښه ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکړي چې سر میلا او چې موږ درا 15 کسان موږ واړ خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړه شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگوسه
دا سهار لنه هو دا ما خام ترش پگو
د مشال تر څنګه سوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د مشال راډیو له خبرونو څخه د جوړ شوي کتاب اتلان د مخکتنې ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنې ریپورت وړاندې کړو او په اخره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاذ د مرکې وروستۍ برخه په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت ترازو په دې وروستیو کې د مشال راډیو د اتلان خپرونې څخه د اتلان په نوم کتاب له چاپه راووت او خپور شو چې د تېرې سه شنبې په ورځې پېښور پریس کلب کې مخکتنه ترسره شوه. دغې مخکتنې ته د مشال راډیو همکار زبی شفق هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پې تیار کړی دی.
خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سې شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لر وبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فند او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري. بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي چې دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دې نه وروسته به هم زمونږ سره داسې نورې خپرونې هم شته چې په هغې کې مونږ همدغسې یو هڅه وکړو.
لیکوال، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو دا هڅه وستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمنده ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار دی چې غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی، په کار دا ده چې همدغسې د دې معیار خیالو ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جکپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپلو اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ، ډېر مضبوط. دا ده چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی، د دې وطن اولس چې دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتلی شوی دی. دا چې کوم کوشش وي، دا ډېر لازمي کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې زموږ کوم مرستیال دی هغې لم پکار دی. که دومره موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپلو اتلانو نه خبر کړو، د خپل تاریخ نه خبر کړو، د خپل کلتور نه خبر کړو، زه دا ګڼم چې بیا به دلته دا چې څه دی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوال او څېړونکي ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی که نه وایي.
کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمېږي، تاسو کوم خبرې ټول سرسري او سطحي، کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک د دې سره لږ نقصان مونږ دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمېږي، ځکه چې په یورپ کې کتاب د دې سره پاسه چې هلته سوشل میډیا ډېره زمونه وړاندې ده په خپل ځای کې ما ځوانانو ته دا پیل دی چې مطالعه پکار ده.
د کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول او غونډه د ماښام په شپږ نیمو بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم میشوانی په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې په یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره پکې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړې. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کتاب کې د یو شمېر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې یې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب مونږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول یې لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي، فرمایش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی، هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرزیزي خلک یادی، همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې مونږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه وستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ دې په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپېژندل شي.
ډېری کومنامس پایان چې څوک یې ونه کړی او هیله لرم چې په آینده کې د هغوی ټولې قدر ادا شي او داسې وخت راشي چې یاخیل صاحب او مشورۍ صاحب دا کتاب یې تقدیم کړی دی. یو داسې کتاب جوړ شي چې دغه ټولمته د افغانستان خلک چې په دې وطن کې خدمت کوي او یا هغه کسان چې خلک یې پېژني دا به ډېر لوی خدمت وي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
خلک ویلي چې سړی په لاړو کې ډېرې پیسې کړي دي، لوبې دې ولیکو کې دا د خلک مایوس کړي، داسې کتابونه بیا خلک بدلوي او خلکو ته دا ورزده کوي چې که په ډېرې غریبۍ کې هم څوک واوسي خو په وطن ته کار وکړي، ټولنې ته کار وکړي، نوي کارونه وکړي. دا کتاب چې بیوګرافي او کتاب هم دی، د بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله ادامه پیدا کوي او هغو ته توجه شوی شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
افغانستان
د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشواڼي سره یې په ګډه هوډ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له وتلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسې لیدلي نو تاسو باندې یو غږ کېږي چې استاذه ملنګ جاني شبکې، یعنی دا دغسې یو تصویري غږ دی چې په تاسې باندې وشي نو تاسو دستي بیا پرده د ملنګ جان استاد کوم نظم ته یا ترانې ته یا غزل ته اړولي وي. دغه په ملنګ جاني کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو داسې شاعر او ډېر ښه ښه شاعران دي، خو دې گفتی و دا نابغه و، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده اوس شعر ویلی، نننۍ ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر.
که بیا لږ زره داسې یو درې لسیزې وړاندې لاړ شو او د افغانستان د کابل راډیو ته تم شو، نو هره جمعه شپه به پکې د حجرې مجلسونه جوړېدل چې په هغه کې به تاسې وایي منور استاد به و، سید محمد به و، سید عالم به و،
خارګل به و، ټول مردي. نو
تقریبا د دغه ننګرهار هنرمندان به د حجرې په مجلس کې زیات و، یو نیم به پکې د نورو ولایتونو هم راتلو. تاسو وویل چې د موسیقۍ شایقین هغه وخت کې ډېر مواقع د راډیو نه به هم خوند کوو. بیا دې راروسته حکومتونو داسې د راډیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسې د حجرې مجلسونه کله جوړ کړي دي؟ دا د یادېږي؟
نه نه، د اوسنیو نه دي جوړ کړي. کومه دی اوس نام خدا څومره تلویزیونونه او راډیوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې، که جوړ کړي هم دي کوم یو دیرې مجلس هغه د اورېدو نه دی، کوم چې هغه د زاخیل خدای دې وبخي هغه دیرې مجلس حجرې مجلس جوړ کړی و، هغه دیرې مجلس نه جوړولی شي او نه جوړېږي. جوړ به شي خو چې کسان راولي.
استاد تاسو دلته د مرحوم زاخیل استاد نوم واغوستو.
بله،
استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې، بلکې د موسیقارانو په میدان کې یو نوم دی. اوس هم چې کله څوک د ځوان هنرمندان یا تر تاسو د وخت نه چې زه ګورم، خامخا په ځینو غزلو کې د هغه یوه مشهوره نغمه تاسې غږوئ، خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپه کې، یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده؟
دا ماغه ایجاد کړی ده کنه. بل قصه درله وکړمه، شاولی ریکارډینګ و، استاد هاشم د کابل ډېر استاد سړی و، هغه راغی و دې ساعت کې زاخیل ته، چې هغه خو هلته لاړه و. دا استاد هاشم چې ننوتو شاولی اوس ناست دی، ریکارډینګ یې دی، مینا ژوندی دی، ویل بچه م اوصرف شي چې سبت احمد ولی است. استاد هاشم مخکې څو خبره وکړي، دې پاسې دل دې په لوکې ناستله، هغې شروع شو، چې شروع شو دې کې هغه ننوتو زاخیل استاد، چې ننوتو ویل ولې؟ ویل استاد هاشم ویل چې تاسو پاسې کې، ویل ښه، ویل احمد ولی به ننګرهار نه راځي، هغې به ریکارډینګ نه کېږي، او د شاولی دلته کور دی، ریکارډینګ به کېږي که نه؟ سرچپه خبره وکړه. ویل پاسې کې زه خو پروګرام چې وشو کور ته چې راغلو، نو میناګل ژوندی دی. میناګل ورته وویل چې زاخیل صاحب، تا د استاد هاشم سره خوله ووهله او دغه ووهله. ولای مینال زه د کلاسیکل داوه نه کوم، زه یو تیراواله ټیکه کوم، د دغه چم چا چا محمود هم نشي غږوله، زه یو ټپه پښتو کوم، زما کلاسیکل پښتو ده. نو د زاخیل خدای دې وبخي پښتو هیڅ دنیا نشي غږوله، هغه بیل دنیا واقع خپل ایجاد کړی و، هغه شهادت نامه راوړی و هندوستان نه، نو هغه استاد یا سره کړی.
استاد هنرمند په توګه تاسې د اوسني دولت نه څه غواړئ؟ څه وکړي ستاسو دپاره، د ودي هنر دپاره؟
اوسني دولت نه موږ دا غواړو چې زموږ دا پخوانی افغاني موسیقي، افغاني موسیقي ته لک نظر وکړي، پام وکړي چې دا د مابین نه لاړ نه شي، ځکه چې زموږ انانات ټپا، چاربیتا، داستان، بغتی، لوبا، دا زمونږ د افغانانو انانات دی، او چې دا د منځه لاړ خو لاړو، نو موږ ته اوس خپل هر سړی لګیا دی وایي غربي، ښه چې غربي شو نو نور پکې څه پاتې شو، نو افغانیت لاړ که نه؟
ډېره مننه استاده، ژوندی
تاسو نه مننه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولے आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولے پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولے پر لو